تر شریک نی جرم نس کوله یعنی هغه کبیه په هر کې نی شریک جرم نس کوله.
ډیر زیاته مننه لدی چې تاسو په خبرونه کې ګډون وکړل. افضلی صاحب تاسو هم مننه. تراتلون کې خبرونه چې زل بیا تاسو په خدمت کې زریګو الله مو مل اوس اکرام الله اکرام د تاسو سره راتلون کې خبرونه.
ډیر زیاته مننه تلاش تب کوله. السلام علیکم درنو اوریدونکو په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې په یو بل یو سات خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام او عبد الله عبد هر کله کو پرونه خبرونه کې اوري چې په بلخ ولایت کې د جنبش ملی د قومندان نظام الدین قیصری په وړاندې باندې هوایي عملیات پیل شوی او امنیتي ځواکونه وي شاید نوموړی وژل شوی وي. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د ټاکنو په اړه هم ځینې موضوعات لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل به وړاندې کړي.
السلام علیکم. په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. د بلخ چارواکي وایي د جنبش ملي د یاغي قومندان نظام الدین قیصری پر استوګنځي بمباري شوی خو دوی وایي تر اوسه روښانه نه ده چې نوموړی به وژل شوی وي که نه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په هغو اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پیلوي چې مخکې مخنیوی شوی و. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران حکومت وایي تهران پر دې هیواد د یوې اونۍ په ترڅ کې دوهمه سایبری حمله شنډه کړې ده. بشپړ خبرونه. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د جنبش ملي د یاغي قومندان نظام الدین قیصری پر استوګنځي بمباري شوې ده خو دوی وایي تر اوسه روښانه نه ده چې نوموړی به وژل شوی وي که نه. د بلخ د امنیت قمندانۍ د امنیت آمر عبدالرزاق قادری شیبه مخکې ازادۍ راډیو ته وویل چې د قیصری پر کور بمباري شوې ده خو دوی په دې اړه اوس څېړنه کوي چې آیا نوموړی به وژل شوی وي که نه. له دې مخکې د بلخ امنیت قمندان د قیصری وسلوالو ته د مازدیګر تر څلورو بجو پورې مهلت ورکړی و چې که تسلیم نشي نو پر ضد به یې پرېکړونې عملیات پیل کړي. پولیسو د قیصری استوګنځی تیره شپه وروسته له هغه کلا بند کړ چې پولیسو غوښتل نوموړی او د هغه وسلوال له یو غصب شوي کور څخه وباسي. ښاغلی د بلخ امنیه قومندان اجمل فایز ویلي و چې د عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه دوه امنیتي سرتیري ټپیان شوي دي. په همدې حال کې یو شمیر خلکو د مزار شریف ښار په واټونو کې د قیصری په پلوي مظاهره وکړه. مظاهره چانو د ولسمشر اشرف غنی پر ضد شعارونه ورکول. د بلخ پولیسو په یو بیان کې چې نن خپور شو نظام الدین قیصری له خلکو په باج اخیستو د امنیت په ګډوډولو او د غیر مسؤولو وسلوالو په لرلو تورن کړی دی. په بدخشان ولایت کې د تلې د شپږمې د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر نن پیل شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټولو هغو اوو ولایتونو کې چې دا بهیر د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ډلې د پلویانو لخوا ځنډول شوی و دا بهیر بیا پیلېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د کمیسیون کارکوونکي د دې بهیر د پیلولو لپاره دې ولایتونو ته رسېدلي دي. د ثبات او همپالنې د ټیم پلویانو په بدخشان، تخار، فاریاب، بغلان، سرپل، جوزجان او پنجشیر ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر مخه نیولې وه خو دوه شپې مخکې ښاغلي عبدالله ومنله چې دا بهیر پیل شي. د افغان پوځ چارواکي وایي چې افغان ځواکونو په کندوز کې د طالبانو د انتحاري حملو د ښوونې او روزنې مسؤل نیولی دی. په شمال ختیځ کې د 211 پامیر قول اردو ویان عبدالهادي جمال نن ازادۍ راډیو ته وویل حبیب الله چې په ملا حکیم مشهور دی په چاردرې ولسوالۍ کې نیول شوی دی. ښاغلي جمال زیاته کړه چې افغان کمانډو او د ملي امنیت صفر نه قطعي د چاردرې ولسوالۍ په غزل شاخ سیمه کې د ګډو شپنیو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو د انتحاري حملو مسؤول حبیب الله مشهور په ملا حکیم نیولی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تندر قول اردو وایي په غزني ولایت کې د افغان پوځ په عملیاتو کې اووه وسلوال ترورستان وژل شوي دي. په جنوب ختیځ کې د 203 تندر قول اردو مطبوعاتي څانګه په یو خبر پنه کې چې نن خبره شوه وایي افغان ځواکونو د غزني په ګومیشک او شاغولي سیمو کې دوه موټر په نښه کړل چې په ترڅ کې اووه تنه ترورستان ووژل شول. په خبر پنه کې نه دي ویل شوي چې دا وسلوال د کومې ډلې غړي وو. د ایران د حکومت یو جګپوړي چارواکي ویلي تهران پر دې هیواد د یوې اونۍ په ترڅ کې دوهمه سایبري حمله شنډه کړې ده. د ایران د مخابراتو وزیر محمد جواد ازري جهرومي نن پر ټویټر په یو پیغام کې دا وکړه چې دا سایبري حمله یې له تشخیص وروسته د سایبري دفاعي سیستم په وسیله شنډه کړې. هغه ویل د دې حملې هدف د حکومت استخباراتو ته نفوذ و. جهرومي د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ هغه راپورونه رد کړل چې ګنې هکرانو د ایران پر بانکونو سایبري حمله کړې او ځینو سیمه ییزو رسنیو حتی راپور ورکړ چې د بانکونو د میلیونونو مشتریانو حسابونه په نښه شوي. خو نوموړي د چهار شنبې په ورځ ایرنا دولتي خبري اژانس ته وویل چې د ایران انټرنیټي تاسیسات د حکومت په کچه د لوی سایبري برید په وسیله په نښه شوي. نوموړي هغه مهال نور جزئیات نه و ورکړي خو ویلي و چې دا برید شنډ شوی دی. او د هند له شمال ختیځ څخه را رسیدلي خبرونه وایي چې تېره شپه 15 کسان د تابعیت د یو نوي قانون پر وړاندې د اعتراضونو په ترڅ کې وژل شوي. د راپورونو له مخې دې ډلې څخه دوه تنه پولیسو په ډزو وژلي دي. د اسام ایالت په لوی ښار ګواهاتي کې نن وضعیت کړکېچن و. په دې ښار کې چارواکو پر انټرنیټ او په ځینو سیمو کې پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. په لویدیځ بنګال کې وروسته له دې چې اعتراض کوونکو ریلګاډي او بسونه وسوځول، د هند د ختیځ په ځینو برخو کې د اورګاډي خدمات هم ځنډیدلي دي. دا اعتراضونه د هغه قانون له تصویب وروسته پیل شول چې له مخې د افغانستان، بنګلادیش او پاکستان سکانو، هندوانو او مذهبي اقلیتونو ته چې له 2015 کال مخکې هند ته تللي او په دې سیمو کې میشت شوي دي، د هند تابعیت ورکول کیږي.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ. خبرونه احمد تکل وړاندې کړل. که غواړئ دا او نور موضوعات زموږ پر ویبسایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده آزادي راډیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د جنبش ملی د ګوند پخوانی قومندان نظام الدین قیصاری په وړاندې باندې په بلخ ولایت کې کوم عملیات چې پیل شوي وو، هوایي حملې پرې شوې دي او د دغه ولایت امنیتي ځواکونه ویلي دي چې شاید نوموړی په دغه حملو کې وژل شوی وي. په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو 15 ورځو به په هغه ولایتونو کې د رای بیا شمېرنې او څېړنې بهیر بشپړ شي په وړاندې پکې د کمیسیون دروازې تړل شوي وي.
چلا کوشش کوو چې کوم مزاحمتونه نه وي، دا پروسه به موږ ډېر زر پای ته ورسوو.
په یو بل راپور کې به دا واوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په تیرو دوو دورو کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د اجماع نشټوالی جدي ستونزه وه. بهرني مسایل هم لرو. دا خبرونه مو تر 15 بجو ده، را سره پاتې شئ. یو وار بیا هرکلی درنو دوستانو، ورزو د خبرونی لومړی مطلب ته لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل، په بلخ ولایت کې د جنبش ملی د ګوند د پخوانی قومندان نظام الدین قیصاری د وسلوالو پر ضد باندې لتیر مازیګر چې کوم عملیات پیل شوي وو، اوس مهال په سیمه کې ډزې قرار شوي دي او سلور هوایی حمله په نظام الدین قیصاری باندې شوی دی. زموږ خبریال په سیمه کې چې د هغه تزینو امنیتی چارواکو ویلي دي چې شاید په دې هوایی حملو کې په خپل نظام الدین قیصاری وژل شوی وي او اوس پولیس هڅه کوي چې دغه کور ته او استوګنځي ته ورننه وځي. مجیب حبیب زیار سره د اوس ټلیفون په لیکه دی. حبیب زیار صاحب، ستړي مشي، تازه جزئیات له سیمې څخه دي.
اکران صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو هم ورته یادونه درلوده، موږ د امنیتي چارواکو سره شېبه په شېبه د مسلې تحقیق کړله او اوس سیمه کې وضعیت آرام دی؟ د نظامالدین قیصری کور د امنیتي ځواکونو لخوا کلابند شوی دی او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې کور ته ور دننه شي. خو تر دې دمخه کابو 15 دقیقې وړاندې د بلخ د امنیت عامر عبدالرزاق قادری وویل چې د افغان پوز هوایی ځواکونو لخوا د نظام الدین پر کور 4 هوایی حمله ترسره شوې چې ګواکې په دغه حمله کې د ګڼ شمېر ځواکونو یا وفادار کسانو سره دی هم وژل شوی دی. خو دا راپور دقیق نه کړی، ویلي چې په هڅه کې د کشفي جزئیات تراو ترلاسه کړي. د دې مخه ښاغلی قادری ویلي وو چې نظام الدین قیصری ته یو ساعته ضرب الاجل تعین کړی و چې باید ځان افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري چې ونسپاره او
اوس که چرته سره له دې چې تاسې یاده کړه چې احتمال دی چې یا به نوموړی وژل شوی وي یا هم نه به وي وژل شوی، د امنیتي ځواکونو وینا ده که چرته دغه ډول یوه پېښه رامنځته شوې وي سیمه کې تاسې خلکو سره غږېدلی یاسئ، څه فکر کوئ د پلویان کوم ارج مراج جوړېدونکی وي او یا هم د جوړېدو احتمال وي، د هغې د مخنیوي دپاره څه ترتیبات نیول شوي؟
ځکه خو پرون کابو 6 بجې پیل شو او نن ورځې 4 بجو دوام وکړ، کابو 14 ساعته شول. نن غرمه 1 بجه د نظام الدین قیصری تقریبا سلګونه وفادار کسان راټول شوي وو او د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې او د ولسمشر محمد اشرف غني په وړاندې اعتراض وکړ او د دغه رامنځته شوې پېښې د سولې حل غوښتنه یې وکړه. دوی د ولسمشر او د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد شعارونه ورکول او که داسې کومه پېښه رامنځته شوې وي د امنیتي کړکېچ د زیاتوالي اندېښنې په برخه کې موجودې دي. او د دې تر څنګ هغه سیمه کې چې جګړه تر دمه دوام یې درلوده، سیمه تر 2-3 کیلومتره پورې د افغان ځواکونو لخوا کلابنده شوې ده، خلکو ته راتک اجازه نه ورکول کېږي، ترافیک نشي تېرېدی، حتی مارکیټونه د خلکو پر مخ بند دي. یوازې دوی هڅه کوي چې د نظام الدین قیصری کور ته ورننوځي او
حبیب زاده صاحب تاسو یادونه وکړه چې 14 ساعته دغه نښتې دوام درلود، وسلوالې نښتې هلته په سیمه کې طبعا محلي خلک اوسېږي، سیمه ییز اوسېدونکي ملته شته، شاوخوا کورونه دي، دوی ته د زیان په اړه که راته ووایې او دغه شان د عمومي مرګ ژوبلې په اړه باندې که څه هم وړاندې ارقام نه وو موجود، د بلخ له روغتیایي چارواکو سره غږېدلی یاست؟
ما د بلخ د امنیت عمل سره چې خبرې درلودې د تقریبا نیم ساعت دمخه وویل چې افغان امنیتي ځواکونو ته هېڅ ډول تلفات نه دي اوښتي، خو په هوایي ځواک په حملو کې به یوازې د قیصری ځواکونو ته تلفات اوښتي وي او د ملکي کسانو ته د مرژوبلې او مالي خساراتو په اړه یې بېخبري وښودله. موږ د بلخ د روغتیایي چارواکو سره هم خبرې درلودې، دوی هم ونه غوښتل چې په دې اړه خپل معلومات زموږ سره شریک کړي. خو سیمه ډېره مزدحمه سیمه ده، د ښار مرکز دی او 14 ساعته جګړې دوام کړی، بېګاه هم هوایي بریدونه وشول، اوس هم هوایي بریدونه شوي، احتمال دې شته چې ملکی کسانو ته هم خطرات او
تلفات هم ولکې داسې چې ځینی د پولیسو ځینی ټانګونه هم سوځول شوي دي.
د نظام الدین قیصری په ځوابي بریدونو کې 2 یا 3 هاموي نسبي ډول ویجاړ شوي دي خو سوځول شوي نه دي.
ډېر زیاته مننه درنو دوستانو، زموږ همکار مجیب حبیب زی او په نورو خبرونو کې به هم ډېر سره وي او له سیمې نه به تازه حال راکوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
اوس هم د انتخاباتي موضوعاتو په لور، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو 5 ورځو پورې به په هغه 9 ولایتونو کې د رای د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر بشپړ شي چې پکې وړاندې خنډونه موجود وو. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي د دوی کارکوونکي دې ولایتونو ته رسیدلي او د رای شمیرنې بهیر یې پیل کړی دی. بل خوا بیا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې د رایو بیا شمیرنې بهیر سره پریکون اعلان کړی دی، خو پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه بیا تنه کوي چې کمیسیون دي دا پروسه د ټاکنیزو ډلو لیرغمل وساتي. همایت ظهیرمل په دې اړه راپور لري.
محل سفریه کی لیسای ناسوان سنگینر
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په هغه وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه پیل کړې چې د دې وړاندې پکې د ثبات او هم پالنې ټاکنیز ډلې لخوا د دې بهیر مخنی ورشو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی کارکونکي یادو ولایتونو ته رسیدلي او په ولایتونو کې به 1340 صندوقونه تفتیش کړي.
کچیر دی ناظرینو مشاهدینو همدارنګ د ټیکټونو مزایمتونه تخنیکی همکارانو ته په ولایتو کې جات نشي نو په یو شمېر ولایتونو کې زموږ کار ډېر کم دی، یوه ورځ دوام کوي په درې ولایتونو کې او په بعضو ولایتونو کې هم له دوو نه تر څلور پنځو ورځو پورې به دغه پروسه دوام وکړي او انشاءالله کوشش کوو چې که مزایمتونه نه وي دغه پروسه به موږ ډېر زر تم پای ته ورسوو.
تخار، فاریاب، بدخشان، بغلان، سرپل، جوزجان او پنشیر هغه ولایتونه وو چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او هم پالنې ټاکنیزې ډلې پکې د رایو بیا شمېرنې او څېړنې بهیر ته اجازه نه ورکوله. خو دوه شپې وړاندې د ثبات او هم پالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله له خپلو پلویانو غوښتنه وکړه چې په دې ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنې او څېړنې ته اجازه ورکړي. ښاغلي عبدالله وویل دا کار د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په غوښتنه او د ټاکنو په پروسه کې د روان کړکېچ د حل په موخه د ښه نیت لپاره کوي. که څه هم ښاغلي عبدالله وویل چې څارونکي به د رایو بیا شمېرنه کې ونډه واخلي، خو تازه بیا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې له دې بهیر سره پریکون اعلان کړی دی. د دې ډلې یو ویان فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل په ټاکنو کې پراخه درغلي شوې او له همدې کبله به د دوی څارونکي په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې په بهیر کې ګډون ونه کړي. په ورته وخت کې پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه بیا په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنې د بهیر لپاره هرکلی کوي او وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید دا پروسه د ټاکنیزو ټیمونو له یرغمل لرې وساتي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي اړینه ده چې کمیسیون له خپلو سرچینو په ګټې اخیستنې سره هر څه ژر په دې وو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه پای ته ورسوي. د دې بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید:
اوس باید روښانه وي شفافیت دغه بهیر د ټولو لپاره اعتبار وړ ده. شفافیت کې چې پښ نه وي او پوره اسناد خلکو ته شریک شي، معلومات شریک شي، په وخت باندې دا د پروسې د ماهیت لپاره او د اعتبار لپاره ډېر مرسته کوي. نو دلته کمیسیونونه باید څه پټ ونه ساتي.
که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه دوه ځلې خپله ژمنه ماته کړې، خو تازه یې ویلي چې د رایو بیا شمېرنې او له څېړنې وروسته به ډېر ژر د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. خو د ثبات او هم پالنې ټاکنیزې ډلې بیا ویلي که چیرې د 300,000 رایو د برخلیک په اړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه د قانون پر بنسټ نه وي، لومړنۍ پایلې به ونه مني. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
زموږ وکیل ازادي رادیو نو درنو دوستانو بیرته ورزو د بلخ پر الور نظام الدین قیصاری چې تر دې دمه یې په وړاندې باندې عملیات روان دي او څو شیبې وړاندې د بلخ امنیتي چارواکو د نوموړي په وړاندې باندې هوایی حملو خبره کړې وو، ویلي وو چې شاید قیصاری وژل شوی وي. په خپله نظام الدین قیصاری څو شیبې وړاندې د ازادي رادیو د خبریال نصرت پارسا سره په خبرو کې ویلی دی تر سوچ دی ژوند دی وی جګړه کوي. نو موري خپل د خپل وجل کېدل په اړه باندې راپورونه رد کړی دی، ویلی دی چې یو نفر په دغه هوایی حمله کې وجل شوی دی. دغه شان خغلی قیصاری ویلی چې که حکومت ور سره مذاکره کوي، یعنی خبرې کول ور سره غواړي، دی آماده دی چې خبرې ور سره وکړي. په ورزو بلې موضوع ته د افغان ولسمشر د کورنۍ او چارو وزارت ته امر کړی چې د نظمیامه پولیسو پخوانی قومندان زمری پایکان ژر ونیسي. ښاغلی غنی نن له اداري فساد سره د مبارزې په کلنی کانفرنس کې وویل چې زمری پایکان د پولیسو د نظمیامه ارګان د فساد په ځاله باندې بدل کړی و. د پولیسو د امن نظم دغه پخوانی قومندان دوه کاله وړاندې د اداري فساد او لوی جرمونو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا په 8.5 کال بند محکوم شوی و. تفصیل د نسیم شفق په راپور کې:
د افغانستان ولسمشر وایي چې د پولیسو د امن نظم د پخوانی قومندان زمری پایکان نه نیول کېدل د افغانستان شهرت او سیاسي اراده له پښتنې سره مخامخ کړی دی. ښاغلی غنی د یک شنبه په ورځ له اداري فساد سره د مبارزې په کلنی کانفرنس کې د کورنیو چارو وزارت سرپرست په خطاب کې وویل چې د زمری پایکان د نیول کېدو په اړه امر باید هرومرو عملي شي.
امروز از خاطر عدم دستگیری زمری پایکان
نن د زمری پایکان د نیول کېدو لامل هر ورځ د افغانستان شهرت تر پوښتنې لاندې راځي. دا غرض زموږ سیاسي اراده هم له پوښتنې سره مخامخ کیږي. پر دې کس حکم شوی هغه له سراسري ارګان چې نظم یمو د فساد منبع جوړ کړی و. د دې کسانو نیول کېدل د کورنۍ چارو وزیر صاحب باید ژر تر ژره عملي شي.
ښاغلی غنی وویل چې دوی دا تحمل نه لري چې د عدلي او قضایي مرکز لخوا د یو چا د نیولو حکم ورکړل شي او هغه اجرا نه شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه چې ولې لا تر اوسه زمری پیکان نه دی نیولی څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر وایي چې حالاتو ته په پام د زمری پیکان او ورته نورو کسانو نیول کېدل به آسانه کار نه وي.
زورواکو یا هغه کسانو چې ظلمونه یې کړي دي، هغه کسان چې اوس هم په دغې ظلمو اخته دي، د دې جلوګیري وشي خو دا خو نور الله نور ډېر ښه کار دی. خو موږ چې څومره دا اداره ګورو، وزارت داخله ګورو، دا حالت ګورو، زه په کړو کې شکمن یم.
د عامه نظم پولیس په 1983 لمریز کال کې رامنځته او زمری پیکان قمندان وټاکل شو. هغه مهال ویل شوی وو چې د عامه نظم پولیس دنده لري چې د تروریستي فعالیتونو مخه ونیسي. خو په 1995 لمریز کال کې د کورنیو چارو وزارت د وظیفوي غفلت له امله د زمری پیکان دنده تعلیق کړه. له هغه شاوخوا یو کال وروسته ښاغلی پیکان د اداري فساد او لویو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د لومړنۍ محکمې لخوا په 8.5 کال تنفیذي بند محکوم شو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان حکومت په تلیدا داسې یو طرحه جوړ کړی چې که د هیواد د زندانونو یو بندي یو کتاب ولولي او د موضوعاتو په اړه نورو ته معلومات ورکړي، د حبس په موده کې به شپږ ورځې کمواله راشي. همدې حال کې د حقوق پوهانو ټولنه وایي یا د طرحه ډیره ګټوره ده. د دغه طرحې په جوړولو کې باید ټول قانوني مواد په پام کې ونیول شي او که نه قانوني حیثیت به ونه لري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د دغه طرح جوړول د اخلاقي او روزنیزو ښېګڼو او د مطالعې د دودولو له پلوه ګټور اقدام دی، خو که قانوني پړاوونه تیر نه کړي د هیواد د نافذه قوانینو له موادو سره به په ټکر کې شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس عبدالغفور غیور د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت چې هر تصمیم نیسي او قانوني بڼه ورکوي باید په احساساتو نه بلکې د قانون پر موادو ولاړ وي.
موضوع لطف و مهربانی خارج از مسائل قانونی است. اگر ما بتونیم کدام ابتکار
د پیرزوین موضوعات له قانونی مسائل نه بهر دي که وکړای شو یو ابتکار وکړو او خلک د مطالعې فرهنګ روزنی او انسانیت ته تشویق کړو، د مجازاتو د تخفیف اساس دا وی چې خلق قانون تر وګرځي خه خبره ده. خو به دې شرط چې ژمنه ولري، خو زموږ له نظره قانوني اساس نه لري. له قانون پرته نشو کولای یو حرف هم توجیه کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت د یوې داسې طرحې په جوړولو لاس پورې کړی چې که هر زندانی یو کتاب ولولي او د موضوعګانو په اړه یې نورو ته کانفرانس ورکړي، د بند په موده کې شپږ ورځې کموالی راځي. د حقوقي چارو پوه عبدالشکور دادرس له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د دغه طرحې د مسودې په ترتیبولو کې د هیواد د عدلي او قضایي ارګانونو او حقوق پوهانو نظرونه واخیستل شي. د دا هم وویل کله چې یادې طرحې د قانوني پړاوونو له تیرولو وروسته قانوني بڼه غوره کړه باید په شفافه توګه پلی شي چې د کوم زنداني حقوق پکې تر پښو لاندې نه شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چې د دغه طرحې په جوړولو یې لاس پورې کړی وایي په یاده طرحه کې به ټول قانوني موارد په پام کې ونیول شي. د دغه وزارت د ویاند مرستیالې مروه امینی ازادي راډیو ته وویل
دغه مسوده باندې موږ کار کوو. قانوني اړخ نه هیڅ کوم مشکل نه لري، ډېر کوچني مراحل پاتې دي، اما ټولو استقبال څه کړی ده تر ریاست جمهوري پورې او دا به ډېره زر منظوري وي او هم تشویق کړي او هم دغه لړۍ زر پیل شي تر څو د دوی هغه د میاد په د تخفیف راوستل کې عملي کړي. مسوده ده
سره لدې چې د افغانستان په زندانونو کې د سواد د زده کړې پروګرامونه له پخوا راهیسې روان دي، خو دا چې زندانیان اوس کتاب لوستلو ته هڅیږي او له دې امله یې د بند په موده کې تخفیف راوستل کیږي یو نوی اقدام دی. د افغانستان په محبسونو کې اوس شاوخوا 30,000 سیاسي او جنایي بندیان د بند شپې ورځې تیروي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوریدلنو دوستانو روانه خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ پته مو د آزادي راډیو ټکی اکاونټ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان وای لای په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمولو امر نه دی ترلاسه کړی. راپورونه وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څو ورځو کې له افغانستانه د 4000 امریکایي پوځیانو د وتلو اعلان وکړي. د امریکا دفاع وزیر ویلي کله طالبانو سره کومه موافقه وشي یا نه له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو وتل به عملي کیږي. صالح محمد صالح نور حال راکوي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان د امریکا ان بی سی نیوز شبکې ته ویلي چې دوی په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمولو کوم رسمي امر نه دی ترلاسه کړی. سپینې مڼې او د امریکا دفاع وزارت پر دې موضوع د بلې خپرونې بزنس انسایډر له غوښتنې سره سره تبصره نه ده کړې. د امریکایي ځواکونو ویان چې نوم یې نه دی په ډاګه سوی ویلي، موږ په افغانستان کې د ناټو قاطع ملاتړ ماموریت او خپلو افغان همکارانو ته پوره ژمن یو او پر عمده هدف متمرکز یو. هغه دا چې دا خبره یقیني سي چې افغانستان بیا د ترورستانو په پټنځای نه بدلیږي چې له هغه ځایه امریکا د هغې شریکانو او ګټو ته زیان ورسوي. سپینې مڼې ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څو ورځو کې له افغانستانه د 4000 پوځیانو د وتلو اعلان وکړي، خو دا لا معلومه نه ده چې د دغو پوځیانو وتل به کله پیلېږي. خو چارواکو ان بی سی نیوز شبکې ته ویلي چې دا پروسه به په څو میاشتو کې بشپړه سي. په افغانستان کې دا مهال د امریکایي پوځیانو شمیر د 2200 او 2500 ترمنځ دی. د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر تیر اونۍ د امریکا د ریګن ملي دفاعي فورم ته په خبرو کې ویلي وو کله طالبانو سره کوم موافقه وسی یا نه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل به عملي کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد تیره پنجشنبه وویل چې امریکا له طالبانو سره د سولې په خبرو کې وقفه راولي. په خطر کې پر روانو مذاکرو کې دا ځنډ وروسته له هغې راوستل سو چې وسلولو طالبانو تیره چهارشنبه پر پاګرام پوځي اډې حمله وکړه. دوه افغانان یې ووژل او تر اویا زیات نور کسان یې ټپیان کړل. بلخو د امریکا دفاع وزیر ویلي جنرال سکاټ میلر چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان دی وایي ډاټا دی چې کولی سي د ځواکونو شمیر کم کړي او له دې سره به د دوی هغه توان په خطر کې نه لویږي چې د ترورزم په پټنځای د افغانستان د بدلېدو د مخنیوي لپاره په کار دی. تر دې مخکې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز ویلي و چې دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر کمولو پر انتخاب غور کوي. جنرال مارک میلی تیره چهارشنبه کانګریس ته ویلي وو په افغانستان کې د ترورزم ضد ماموریت کې به هم د پوځیانو شمیر راکم سي. ښاغلی میلی د دغو ځواکونو شمیر نو مشخص کړي، خو منلې و چې په افغانستان کې د ترورستانو په وړاندې د جګړې لپاره د لږ شمیر پوځیانو پریښودل به یو بل قوه اقدام وي. په افغانستان کې د ډیری امریکایي پوځیانو په ډله کې شاوخوا 15000 تنه د ترورزم ضد ماموریتونه پر مخ بیایي، خو پاتې نور امریکایي پوځیان د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې سلا مشورې او همکاري ماموریت کې ونډه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې غواړي د 2020 د دې کال تر نومبر میاشتې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي او په نږدې راتلونکي کې د 4000 پوځیانو ایستل به پر دغه مسیر لومړی ګام وي. خو د بزنس انسایډر خبرونې په باور ولسمشر ټرمپ شایي له انتقادونو سره هم مخامخ سي چې له طالبانو سره د سولې له کومې جامع موافقې پرته ولې خپل پوځیان له دغه هیواده باسي. واشنگتن پوسټ ورسپانې تیره دوشنبه د حکومت د پټو اسنادو په حواله راپور ورکړی و چې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه خپلو عوامو ته دروغ ویلي دي. راپور ویلي چې د بوش، اوباما او ټرمپ تر واکمنۍ لاندې ادارو د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا ولس تیر ایستلې او ادعا یې کړې چې په دې جګړه کې پرمختګ شوی، حال دا چې داسې نه و.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوریدلنو دوستانو، وامه اوریدل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاند وایي لای په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمولو امر نه دی ترلاسه کړی. افغان حکومت که څه هم له افغانستانه د 4000 امریکایي سرتیرو ایستل د دې هیواد پر جګړې بې اغېزې بولي، خو وایي دوی لا هم د امریکایي پوځیانو حضور ته اړتیا لري. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي د امریکایي پوځیانو ډیر شمیر به په دې هیواد کې پاتې شي. امید ظهیر مل راپور ورکوي.
افغان حکومت له افغانستان څخه د 4000 امریکایي سرتیرو د پریکړې د راپورونو په خبرګون کې په احتیاط نظر څرګندوي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي په دې هیواد کې د ترهګرۍ پر وړاندې د ګډې مبارزې د پرمخ بیولو په موخه لا هم د امریکایي سرتیرو شتون ته اړتیا ده. خغلی صدیقی ازادي راډیو ته وویل ممکن له افغانستان د 4000 امریکایي سرتیرو استل د دې هیواد پر جګړې منفي اغیزونه کړي، خو په خبرې د امریکایي سرتیرو لویه برخه په دې هیواد کې پاتې شي.
ترهګرۍ یو تهدید دی دواړو هیوادونو لپاره، اما د دوی د
امنیتی ځواکونو کمول شاید هغه بخش کې چې ډېر ضرورت ورته نه وي، اما یو شمېر زیات هغه ځواکونه شته چې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره په ګډه سره دغه مبارزه مخته وړي ترڅو موږ وکولی سو نور نتایج هم لاسته راوړو.
د امریکا ان بی سي ټلویزیون تازه په خپل یو راپور کې ویلي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تصمیم نیولی چې د روانې اونۍ په اوږدو کې له افغانستان د 3000 امریکایي سرتیرو د وتلو پریکړه اعلان کړي. د دې سرتیرو د وتلو په صورت کې به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې شویو هغو شمېر له 3000 پورې وي. ان بی سی ټلویزیون په خپل راپور کې ویلي د امریکا چارواکي داسې مهال دې پریکړې ته رسیږي چې د 3 میاشتو ځنډ وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د سولې ځنډیدلې خبرې بیا پیل کړي. د امریکا متحده ایالات اوس مهال په افغانستان کې د ناټو د قدس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې له 2 لس تر 10 لس زرو پورې سرتیري لري. سرچینه زیاتوي امریکایي چارواکو ورته نه دي ویلي چې کله له افغانستان د دې عسکرو د وتو بهیر پیلوي، خدای منلی چې